Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض ګرله سوا اتنوی د جدي 22 او د میلادي 2000 د جنوري 12 د آزادی رادیو په دې لمړی خبری مجله کې به چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په کندهار کې امریکایي پوځیانو ته د مرجوب لو د اوختو او نور موضوعاتو تفصیل واوري. لمړی د دې سات خبرونه. افغان دفاعي چارواکي وای په کندوز کې یو شمېر سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایراني اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. په تهران کې یو شمېر خلکو د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړې او اوکراین وایي له ایران څخه یې د تاوان غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او نور ژوبل دي. د پامیر 211 قول اردو مرستیال عبدالهادي جمال په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کندوز په اقتاش کې پوځي عملیات شوي او د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ مولا خلیل په شمول څو تنه وژل شوي دي. د ملي دفاع وزارت په وینا د کندوز په دې سیمه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي. په خبر پاڼه کې هم دراز ادعا شوي چې په وروستیو څو ورځو کې د جنګل باشی، غارچی، لرخاوی، جنتباغ او کابلی قشلاق کلی له وسلوالو طالبانو پاک شوی دی. طالبانو په دې اړه څه ندی ویلي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوی دی. د هلمند والی ویان عمر ځواک آزادی رادیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پولیسو په پوسته کې چاودنه وشوه.
د لشکرګاه ښار د لومړۍ امنیتي حوزې مربوطاتو کې شهید غلطان په سیمه کې هلته په یوه پوسته کې چې نوې پوسته د پولیسو جوړه شوې ده چاودنه رامنځته شوې ده. په چاودنه کې پولیسو ته تلفات اوښتي دي، مرګ ژوبله لري، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. تنها د لومړنیو معلوماتو په اساس چې موږ ته رسېدلي دي، د درېو نفرو پولیسو د شهادت معلومات تر اوسه پورې راغلي او وروسته به معلومه شي چې څو نفر پکې دي.
د دې حملې مسؤلیت چا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډېرې واورې د اورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي او خلک له حکومته مرسته غواړي. په دې ولایتونو کې یو شمېر خلکو آزادي رادیو ته ویلي چې د لویو او وړو لارو د بندېدو له امله حتی خپل ناروغان په وخت روغتونونو ته نشي رسولی. د پنجشیر د روخي ولسوالۍ و اوسېدونکي ظریف محمدي آزادي رادیو ته وویل
قریجات ها و سرک های فرعی که دارن برای یک ماه 40 روز
دلتا زیاد که وابری دوری دول عمل ده کلیو فرعی لاری و سرکونه حتی دیر شاو تلویش روزی بند بیا و دستی غریب خلق چه حتی ده خوراک دوری نلری دلتا بند پاتکیشی. په دریو ولایتونو کې حکومتي چارواکو د آزادی رادیو خبریال ته ویلي چې د شمی په میاشتو کې کلینیکونو ته د دوا رسولو او د لارو پاکولو پلان لري. د خبرونو آزادی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. پرون وروسته لدی چې ایران وویل د اوکراینی الوتکې سهوان وشته ده، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. ټرمپ د ایران حکومت ته خبرداري ورکړ چې نړۍ یې څاري. د امریکا ولسمشر پر خپل ټویټر پانه کښلی د ایران زړورو او له اوږدې مودې راهیسې ځورېدلو خلکو، زه د خپلې ولسمشرۍ له پیله له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په ځیر څارو او موږ ستاسو له جرأته الهام اخلو. له بلې خوا د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکې سهوان ویشتې، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چند په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته راغونډ شول او د عدالت غوښتنه یې وکړه. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د لوېدو له امله 168 تنه ووژل شول. د ایران رژیم پرون ومنله چې الوتکه یې سهوان ویشتې ده. د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواک قمندان امیر علي حاجي زاده د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې د ویشتل کېدو له امله د بشري غمیزې بشپړ مسؤلیت منلی. په تهران کې مظاهره چانو پرون غوښتنه کوله چې پر الوتکې د حملې مسؤلان باید معرفي او محاکمه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې هم ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو مسافر وړونکې بوینګ الوتکه د جنوري په اتمه له تهرانه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده او ټوله سپرلی یې ووژل شوه. د ایران حکومت تر پیښې وروسته نه منله چې الوتکه به ویشتل شوې وي، خو پرون شنبه یې وویل چې سهوان پر الوتکه توغندی لګېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د ایران د دې بیان په اړه وویل، موږ غواړو چې ایران ډاډ راکړي چې بشپړ اوازه تحقیقات کوي، مسؤول کسان به عدالت ته راولي، د مړو جسدونه به راواستوي، تاوان به راکړي او د ډیپلوماتیکو ادارو له لارې به رسما معذرت وغواړي. زه د اوکراین پر ټولو شریکانو ژغ کوم چې متحد واوسي او ټینګار وکړي چې د دې غمیزې د شرایطو په اړه بشپړ تحقیقات کیږي. ولادیمیر زیلنسکی پرون همداراز د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره تلیفوني خبري وکړې. د زیلنسکی د رسنیو دفتر ویلي چې د ایران ولسمشر په دې تلیفوني مکالمه کې ویلي چې د ایران پوځ سهوان د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوتکه ویشته ده. د زیلنسکی د دفتر په وینا حسن روحانی بخښنه غوښتې او د مسؤلو کسانو د محاکمې ژمنه یې کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې باید د دې توان ولري چې جرمني ته د ګاز د صادرولو نلیکه نورد ستروم 2 چې امریکا بندیز ورباندې لګولی بشپړ کړي. ولادیمیر پوتین پرون شنبه په مسکو کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل روسیه به له بهرنۍ مرستې پرته دا پروژه بشپړ کړي. زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. پرون په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د غزمی په لاره کې چاودنه وشوه. د کندهار والی د دې پیښې په اړه وایي
د امریکایي قوتونو یو غزمه په فرق غاړه ماین خارفه چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هغو هیوادونو له بندنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړې چې په ایران کې د غورځول شوي الوتکې په قربانیانو کې اتباع شامل دي. د افغانستان د روغتیا وزارت یو شمیر غیر قانوني روغتونونه او کلینیکونه تړلي دي. د لوی پکتیا اوسیدونکي د متحده عربي اماراتو د ویزې د مودې د زیاتېدو هرکلی کوي.
جوانی تجارانو په کاروبار باندې ډیر مثبت اغیز ولري.
د لوی پکتیا ولسونه تو اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې واوري. ساعت و بجه او اته دقیقه شوی د ازادي رادیو خبرونه په منځلي څپه 12.5 نیوی او په یوش میر شارونو کې په اف ام 0.15 څپه اوریدای شي. په کندهار کې پرون د ماین په 14 کې څلورو امریکایي پوځیانو ته مرجوب لواوخته. د په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لمړنۍ مرجوب لده. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. نور جزئیات فرشته جلال زیوړندې کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل چې 14 د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاریز په سیمه کې شوه ده. حیات وویل چې د امریکایي ځواکونو ټانک د سړک پر غاړه په ماین الوتی دی. د کندهار والی زیاته کړ چې دوه امریکایي عسکر وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. حیات الله حیات وویل
د امریکایي قوتونو یو غزمه چې د کندهار د میدانیوي جنوب خوا کېږي په سړک غاړه ماین خارفه چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان دي.
د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان پر ټوټر لیکلی چې پیښه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې سوي او په موټر کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تایید کړی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو غزمه په ماین ختلې او دوه عسکر وژل شوي دي او دوه زخمیان دي. په کندهار کې د ناټو په مشرۍ د غوت ماتر ماموریت په چوکاټ کې د امریکا او رومانیا ځواکونه میشتي. دا په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی وار تلفات دي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې محدود شو. له هغه راهیسې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په 2019 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو شل غړي په افغانستان کې ووژل شول. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ په افغانستان کې د ائتلافي قواوو لخوا د تروریزم پر ضد جګړه پیل سوې. 2400 امریکایي عسکر وژل سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت شای تر پیښې 24 ساعته وروسته د وژل سوو کسانو معلومات خپاره کړي. په افغانستان کې اوسمهال 2000 امریکایي عسکر میشتي چې نږدې 8000 د ناټو په مشرۍ د غوڅ ناتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. هغوی تر ډېره حده د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او له هغوی سره په همکارۍ لګیا دي. په کندهار کې حمله په داسې وخت کې شوې چې په دوحه کې د امریکا او سوالو طالبانو سیاسي استازو څو واره په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره مخامخ خبرې کړې دي. د امریکا متحدو ایالاتو له وسلوالو طالبانو مکرر غوښتنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي او له تشدده لاس واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د غرزول شوی الوتکې په اړه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړي چې وګړي د دې الوتکې په قربانیانو کې شامل دي. له دغو تلیفوني خبرو هدف د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه شودل شوې ده. د دې موضوع تفصیل د اجمل تورمن پر راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له شمیر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د وزارت سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر لیکلی د رالویدلې الوتکې د قربانیانو 13 تنه افغانان دي. وړاندې د غشمیره 10 تنه اعلان شوی و. که څه هم ځینو غربي کارپوهانو لاله وړاندې د دغې الوتکې د ویشتل کېدو خبره کړې وه، خو ایران تر څو ورځني انکار وروسته نن ومنله چې د دوی ځواکونو په تیروتنې د الوتکه راغورځولې ده. تازه د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د څانګې قمندان حمید علی عجیزاده په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي تلویزیون خبره شو وویل د دې ځواک هوایی کنټک تهران ته نږدې د اوکراینی الوتکې د نسکوریدو بشپړ مسؤلیت مني.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده
که تیروتنه وی زمون کن کس تیروتنه کرده دا چیز مون دا امر لاند زواکونه دی مسئولیت پر مون دای مون باید زواب گویه بود.
بلاخره مسئولیتش با ماست، ما باید جواب باشیم.
دی ایران رهبر آیت الله خامنه‌ای هم پا الوتکه که دیو سلوشپگو یا قربانیانو لکورانه یو سرا جوره غمرازی سرگنده کردی او پیو بیان که دی هیواد لوسلوال و زواکونو غوختی چو هغه ممکنه نیمگرتیاوی او جرم وچیدی چه دی دردناک پیخ لامل شوید. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم تهران ته نږدې د ایران د پاوز لخوا د اوکراینی الوتکې ویشتل لوی تراژیدي او نه بخونکې تیروتنه بللې وه. نوموړي د شنبې په ورځ په خپل یو ټویټ کې لیکلي د داخلي څېړنو پایله دا ده چې ویشتل شوی توغندی د بشري تیروتنې له مخې د دې اوکراینی الوتکې د ناوړه پیښې لامل شوی چې پکې 168 بې ګناه کسان وژل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي پیښه د امریکا د متحده ایالاتونو د ماجراجویۍ له کبله د راپورته شوي کړکېچ پر مهال شوې ده. جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي د وسلوالو ځواکونو د داخلي څېړنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د امریکا د ماجراجویۍ له کبله د راپورته شوي بحران پر مهال بشري تیروتنه د دې ناورین لامل شوې ده. ښاغلي ظریف زیاته کړې موږ خپلو خلکو د ټولو قربانیانو کورنیو او په پیښه کې نورو متاثره شویو هیوادونو ته پله ژوره خواشینی بخنه او تسلیت وړاندې کوو. د جنوري په 8 نیټه تهران ته نږدې په نسکوره شوې الوتکه کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2 ایرانیان، 50 کاناډایان، 10 سویډنیان، 10 افغانان، 3 جرمنیان، 3 برېټانویان او د الوتکې د عملی په شمول 11 اوکراینیان شامل و چې ټول وژل شوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او اوس هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ډیپلومات خپرونې د افغان ترجمانانو د نامعلوم برخلیک په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، په داسې حال کې چې تشدد په زیاتېدو دی، وخت افغان ترجمانانو له لاسه وځي. د لیکنې په دوام کې لولو 19,000 افغان ترجمانان او هغه کسان چې له نړیوالو ځواکونو سره یې په تیرو شاوخوا 1300 کلونو کې کار کړی دی، لا هم دې ته انتظار دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوی د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ډیپلومات لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2014 میلادي کال را په دیخوا نږدې 15,000 افغان ترجمانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي دي. دا هغه کال دی چې له پای ته رسېدو سره د ناټو او امریکا اکثره محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د جنګي چارو درست مسؤلیتونه یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل. ډیپلومات د ځینو افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو د غړو څرګندونې هم راخیستي چې وایي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دوی په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. ګڼو نورو امریکایي او برټانیي ورځپاڼو د کندهار د پرونی پیشي په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د ازادي راډیو د خبريال له معلوماتو سره سم پرون شنبه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو پوځیانو د غزمې په لاره کې د ماین چاودنه وشوه، خو له پیش وروسته بهرنیو پوځیانو سیمه محاصره کړه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا وکړه چې د بهرنیو ځواکونو موټرې ویجاړ کړی او په هغه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي، خو بهرنیو ځواکونو سمدستي د پیښې په نتیجه کې د مرجوبلو په اړه څه ونه ویل. بلومبرګ خبرونې د ناټو د یو ویندوی له قوله د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې دوی د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. ګڼو نورو ورځپاڼو هم له جزئیاتو پرته د دې پیښې خبر خپور کړی دی، خو په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت د عامه چارو په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې په دې پیښه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. دا په نوي میلادي کال کې امریکایي پوځیانو ته لومړنۍ مرژوبله ده. دا پیښه شایي د دې لپاره ګڼو لویدیځو خپرونو ته مهمه ښکاره شوې بي چې په وروستیو کې د څو ورته پیښو له کبله د امریکا او طالبانو خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې. امریکا پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تر موافقې مخکې تشدد کم کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې کاوه بند کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي د یادو غیر قانوني مرکزونو مسؤلان عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کړي دي. په عین وخت کې د یو تړل شوي روغتیایي مرکز خاوند دا تاییدوي چې فعالیت غیر قانوني و او اوس یې فعالیت درول شوی دی. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغو روغتیایي مرکزونو ته چې د غیر قانوني فعالیتونو لامل تړل شوی ګواښ کوي کبي ځلی خپل فعالیتونه پیل کړي عدلي او قضایي بنسټونو ته ورو پیژندل شي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس احمد خالد احدی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لسګونو هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود په تیرو شپږو میاشتو کې تړل شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود موږ یې فعالیت درولی. په دې سوی روغتیایي مرکزونو کې 14 روغتونونه، 15 سلویخ عمومي کلینیکونه، اتیا د غاښونو کلینیکونه، شپږ ویسلا لابراتوارونه او شلو څخه زیات د حجامت مرکزونه شامل دي.
خود ښاغلی حدیب خبر له تړل شویو مرکزونو څخه شپږ عمومي کلینیکونه، 15 روغتونونه، 15 د غاښونو کلینیکونه او شپږ لابراتوارونه ته د قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. ښاغلی احادي وایي تر دا مهاله د شپږو روغتیایي مرکزونو مالکان چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله یې مرکزونه تړل شوي وو او بیرته یې فعالیت پیل کړی وو عدلي او قضایي بنسټونو ته پیژندل شوي دي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس وایي د ټولو 33 ولایتونو روغتیایي مرکزونه به وارزول شي. د دې بند شوي روغتیایي مرکزونو له ډلې یو هم د روغتیا په نوم د غاښونو صحی مرکز دی چې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې موقعیت لري. دغه روغتیایي مرکز د روان مریض کال د قوس په میاشت کې د غیر قانوني فعالیتونو له امله وتړل شو. د دې روغتیایي مرکز مالک حسیب الله امین مانی چې فعالیت غیر قانوني و.
تقریبا
څو میاشتې راپدې خو ما دغه کار کاوه او خپل فعالیت ته مې دوام ورکاوه. خو د روغتیایي قانونو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د خبرو پر بنسټ چې ما د فعالیت جواز نه درلود کار مې غیر قانوني و، نو ځکه کلینیک راته وتاړ او زه هم تصمیم لرم چې تر کومه مې چې جواز نه وي اخیستی فعالیت ونه کړم.
د افغانستان د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کابل کې 400 خصوصي روغتونونه، زر کلینیکونه او له 5000 څخه زیات ډاکټران فعالیت لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د خوست پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې د ډیریدو هرکلی کوي او وایي چې په دې خوښ دي ځکه چې دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډه پر مخ یوسي. له خوست څخه د نجیب الله الوخیل راپور.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډیریدو خوښي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره ښه والی راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلنی ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجی ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافری کړی ده او حاجی رحیم ګل یو بل خوشحال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي اماراتو کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربي کې مزدوري کړی دو دا فرتمانی نه پوجوړ. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عربی کې میڅ خل ډیر دی.
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوې د مونږ افغانانو داسې دي چې ولاتې په میلیونه لري کورونه لري سی ار سی تاګر تاګ ډیر کوي. مخکې زه تلم اتلم خو هغه مشکلات موجود الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانانو په تشویش کې موجود او هغه را پښو.
د جنوري په شپږمه د متحده عربی امارات لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید ال مکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوخه په یو وړ ځای بدل کړي، حکومت غواړي چې ټول بهرنیو اتباعو ته 2 کرات 15 کلنې ویزې ورکړي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګري ګټې په ګوته کوي او وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته دا به واقعا چې د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري. دوی به کولای شي چې په دوامدار توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري، نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نور هم پانګې اچونې ته ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډېریدل یو ښه کام بولي. د حاجي فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنې اوسیدونکي وایي
موږ ډېر خوشحاله یو چې د عربي اماراتو ولیعهد دا اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو نور ملکونو لپاره خلاص شوې دي. مخکې دا ویزا کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدلې لا بس فینې راوتلې.
موږ زیاتره پکتیکاوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافري کوي. مخکې په دې باندې مصارف زیاتو، د ویزې دغه پیسې به زیات وي، دوی نه غوښتل چې لاړو به بیرته براغلو. یعنی صرف هغه د کور چلاو هم دوی ته 2 کاله 2 نیم کاله وخت پیلې تر څو دوی سره یوازې کور چلاول. دې نه وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به شه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم 2 چنده یا 3 چنده به اضافه شي.
که څه هم په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خو د خوست د ډېریو کلیو تر سلو کسانو هم ډېر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په تهران کې پرون شنبه یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. دا مظاهره وروسته له دې وشوه چې د ایران رژیم ومنله چې د تېرې چهارشنبې په ورځ سهواً د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتې ده. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زیبرندې کوي.
د ایران رژیم پرون ومنله چې د تېرې چهارشنبې په ورځ سهواً د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتې ده. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافروړونکو الوتکې د سقوط له امله 136 تنه ووژل شول. د ایران د حکومت لوري د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې الوتکه یې سهواً ویشتې، په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهرهچیانو غوښتنه کوله چې پر الوتکه د حملې مسؤلان باید وپېژندل او محاکمه سي. مظاهرهچیانو نارې وهلې چې د یوه یا څو چارواکو استعفا کافي نه ده او دا چې د قربانیانو له کورنیو سره باید انصاف وشي. په تهران کې د مظاهره ویډیوګانې خلکو پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې دي. د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د برخي مشر امیر علي حاجیزاده پرون ومنل چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې د سقوط له امله د پېښې شوې بشري غمیزې بشپړ مسؤلیت د دوی دی. حاجیزاده پرون د ایران له دولتي تلویزیون په وینا کې دا خبره وکړه او ویل چې کله چې د الوتکې د وشتل کېدو خبر ورته ورسېد، له ډېرې خواشینۍ یې ځان ته مرګ غوښت. د ایران حکومت تر دې مخکې انکار کړی و چې الوتکه ویشتل سوې ده، خو حاجیزاده پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل
نه نیروهای مسلح بنای پنهانکاری داشتن.
د ایران مستوالو ځواکونو یا پوځ نه غوښتل چې مسله پټه کړي، خو موږ باید خپل تحقیق بشپړ کړی وای او له دې امله موږ خواشینی یو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر خپلو امنیتي ځواکونو غږ کړی چې هغه تېروتنه چې د الوتکې د سقوط سبب سوې وڅېړي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت په الوتکه کې تر نیمایي زیات وژل شوي کسان ایرانیان دي. د افغانستان لس وګړي هم په قربانیانو کې شامل دي. د اوکراین خلک لا هم د الوتکې د نه کسیزې اوکراینی عملې د مرګ په ویر کې شمې بلوي. د ایران حکومت ویلي چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت پر الوتکه د میزایل ډز یوه انساني تېروتنه وه.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچې کې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او وطن نور ژوبل شوي دي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوي دي. د هلمند والی وایند عمر ځواک آزادي رادیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پولیسو په پوسته کې چاودنه وشوه او دا کسان ووژل شول. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ایرانی تراس کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ وکړ. پرون روسه لدی چې ایران وویل د اوکراینی الوتکې سهواً ویشتې، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکې سهواً ویشتې، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوې الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي.
دا ژوند رنگونه
زمانه واجب خان د دلته سره قومي کې رخ فرشي کو
مخکې د قاری صاحب غږ درخسته کول او قاری هم وي
او بله
څوس پر نه حفظ کړی
ما الحمدلله ټول حفظ کړی
او اوس راغله دکانداری کوي
و نو دلته راغله بس د ژوند درو سم دا ته راغلی بس دلته منشي مو
نو څنګه راغلی دا کار دې څنګه را پیل کړ
ولازم موږ خپلوان او بس د دلته ویل چې راشه ما سره کار وکړ ته موږ خپل مدرسه لور راغینه بیا راغم دلته اوس موږ دا کار شروع کړی نو توکل په خدای چې سبوي
څنګه دا چلیږي کنه
ول الحمدلله خیر گزاره کوي خدای فضل
نو دا کوم څه چې تاسو خرڅوي کنه دا کوم ځای راوړی
دا کوم رختونه چې موږ خرڅو دا پاکستان ان چین د ملکونو نه راوړو دلته راوړو به دلته موږ خرڅو هم دا
کوم رختونه خلک ډیر اخلي درنه
ولا مختلف دي نو خرڅيږي څوک هندي خوخي څوک پاکستانی خوخي څوک چینایي خوخي خو چینایي اوس وخت کې چینایي مرزانه دي هم خو کښ لري اوس خو خرڅي
دا ټیکي خوشي معمولا د اخترونو مخ کې ډیر خرڅي کنه دا ژمی کې بیا څنګه د خلک اخلي کنه
ولا ژمی کې نو بس د خاص بازار نشته خو بس بیا هم خیر شکر درم گزاره کیږي الحمدلله په اصل کې هغه سیزن چې کومي اخترونه نئی لکه افسرلی ټیم کې دی وختو کې خک کشي دا ورختون
ته چې دوی سره کار کوي ماش در کوي که د ورځې حساب ده
نه ماته میشت نه ماش ته حساب ده ماته د میشت تقریبا اوس 8000 روپۍ راته ټاکلي نو آینده به توکل په خدای نشته کی
په دې 8000 افغانۍ گزاره کیږي
ولانه گزاره خو نه کیږي خو خیر مونږ بیا زړه سره درس مو یو کنه هغه سره بیا ما خپل مصرف وزي بس
درس سوای چیرته وای
زه د خصوصي پانتون کې هغه فارمسي درس وایم هغه کې سبای مخکې د ټیم نال تزمه مانځنه باد سبای مانځنه باد زمه بیا دغه تقریبا 8 بجې رخصتي کی بیا راځم د کار
خوشاله ال خپل کار او خپل ژوند سره
ول الحمدلله خوشاله گزاره کوم الحمدلله
د ژوند رنگونه مول آزادی رادیو اوریدل د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.5 صفه صفه او وازه اوریدل شي د آزادی رادیو د راتلونکو ساعت په خبرونه کې چې په 8 بجې به